سلامونه ستړي مشهي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته وکیاست. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوال ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندری کاراتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 کال جګړه پایته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغانو ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اګست 19 د بشرپالنې نړیواله ورځ یاده کړه او د هغو بشرپالانو او مرستندویانو یاد لمانځي چې د بشری مرستو او کار پر مهال وژل شوي دي. دا 15 کاله وروسته له هغه وو چې د 2003 کال د اګست په 19 د بغداد په کانال هوټل په یوه بمی برید سره لږ تر لږه 22 بشرپاله مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سرجیو ویرا دی میلو ووژل شو. ایران کې نن دوشنبه د 8 کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې 2 تنه افغانان دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغان به هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالي کمشنر وویلکر ترک د ایران پر رژیم غا کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی وو. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي دي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډېره کړې ده. روسي چارواکو تور لګولی چې اوکراین له خوا ورکړل شوي توغندي به په دوی کارولی دي. اخوا بیا روسیه پر ختیځ اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ په دونتسک سیمه کې د زالزین کلی هم نیولی دی. او یو سپورتي خبر د شپږیزې کرکټ لیګ په 14 سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، د امو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبری او شاهد کمال 49 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې زی اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفی الله ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 250 او 140 منډې وکړې. امو ته په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول. بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. دا خبری مجله ز فرشته سحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ورسره واوري چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی.
موټر پر مکناتیسی بم نخلاوله او تقریبا 200 متر مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
په کندهار کې د خټکیو کاروندګر دوایي سکالې د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلم بازار نه لري.
اوس په لزونه ورسېدل، اوس په د خرید پروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو څه هغه زموږ د مټر کرایه نه را جوړوي.
او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې او شمیر کورنۍ وای ماشومان یې د کلسیم لکه مخسر مخ دي.
دا علائم پکې رنگ کې دي هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. داسې سپیرو غوندې کلسیم ډیره کم بوتي ای بیخیا رفتار کې ګرځیدای نه شي. داسې مشکلات لري.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي. نړۍ ته هم سرور کار کوو. ملتیا مغواړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
تاسو زموږه غلا آزادی رادیو او ری آزادی رادیو وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. ملګری ملتونه وايي افغانستان د مرستندوی یا بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوال ورځ په مناسبت په خبر کړي پیغام کې لیکلي سره لدی چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو په بشرپالو چارو کې د افغان زو اونجونو غډون کم شوای دی چې د چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه ښیي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خو نړۍ او 2040 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشی د استازي مرستيال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي
افغانستان هاز لونګ بین وان اف د موست دینجرس پلیسز فار ایډ ورکرز ټو اپریټ.
افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان خزو اونجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دای وای د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ادارو څه باندې 15,000 کارکوونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ UNHCR هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندویه کارکوونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکوونکي عزت شاه سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په 2022 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
د ماشومانو چې کوم واکسیناسیون پروګرام دی هغه لپاره چې سروې مې وکړه، واپس تر ووتم، ګاډي ته کېناستم، موټر پورې مقناطیسي بم نښلولی و. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم، یو عضو یې رانه واخیستله.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې خسترګه باندې نه ګوري دغسې خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا خلک پرنم راغلي وو، وویل ستاسو دغه راته ووایه د تېر وخت کارګزاري ولیکئ، فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوي چې تاسو مخکې څه شی کوو، اوس مطلب چا سره کار کوی. او
حامد بیا په بغلان ولایت کې د یوې مرستندویه کورنۍ مؤسسې مسؤول دی. دی وایي ډیری مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي، خو ادا کوي چې د ځایي طالب مسؤلینو او زورواکو له لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپله خپلواکي نسي ساتلی.
خو هم دا مشکلات وو، شلنه مشکل دا ده کوم خیریه مؤسسات چې خارجي وي یا داخلي وي ساحو ته ځي، نو هلته تقریبا اکثره د امارت مسؤلین یا مشران کوشش کوي چې خپل نږدې اقارب او خلک پلیس کې ونیسي. کوم امکانات چې هلته توجه کېږي نو دوی د نظارت او دوی په نظر لاندې شي، چا ته دوی خوښې ورکوي او که نه یې نه ورکوي. حتی هغه نږدې ساحه کې تر چا دوی نه خپل سری کړي او دوی په خوښه کار نه یې کړی،
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي چې په دې هیواد کې د پخوانیو پوځیانو د وژنو وروستیو پیښو د خپل امنیت په اړه سخت اندېښمن کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه په پاکستان کې ټول هغه پخوانی پوځیان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي چې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وو. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په پاکستان کې د افغانستان د تیر وسلوال پوز د یو شمیر غړو له وژنې وروسته د غلطه میشت پخوانی وسلوال ځواک یو شمیر غړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلي وایي نورې ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی وایي که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې د اوسېدو په اړه اندېښنې لرلې، خو د افغان پوځیانو وروستیو مرموزو وژنو ویرولې او نه پوهېږي چې څه وکړي. په تیر جمهوری نظام کې د یو ولایت د امنیت رئیس چې اوس په پاکستان کې اوسیږي خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا وایي موږ له ډېرې مجبورۍ پاکستان ته راغلو، که نه په دې پوهیږو چې دلته هم موږ ته څومره ګواښونه پیښېدای شي. که رښتیا ووایم له موږ هم لار ورکه ده چې څه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت د لورلایی په سیمه کې د برات خان باختر په نوم د پخوانیو وسلوالو ځواکونو د یو غړي چې د پکتیا په مټاخان ولسوالۍ کې امنیه قومندان وو د وژنې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د پخواني پوځ یو جیکپوري قومندان جنرال سمی سادات ادعا کړې چې قومندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی دی. سادات پرون یک شنبه د اګست 23 په خپل ایکس پاڼه کې د برات خان د انځور په خپرولو سره لیکلي چې برات خان د پاکستان په کویټي ښار کې د یو برید په پایله کې وژل شوی دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دغه هیواد کې د میشتو پخوانیو افغان پوځیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د راپورونو له مخې قومندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و او هلته یې د بلوچستان پر لورلایی سیمه کې د سبزیو په مارکیټ کې کار کاوه. له دې پیښې څو ورځې وړاندې هم د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د 15 افغان پوځیانو د وژنې خبر ورکړل شوی و. یاد کسان په مرمیو تر ویشتل کېدو وروسته د برېښنا په ستنو کې راځړول شوی و. د پاکستان پولیسو پرون یک شنبه د اګست 23 پاکستانی ډان ورځپاڼې ته دا منلې وه چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د پخواني وسلوال پوځ غړی او امنیتي کارپوه محمد نعیم غیر وایي چې د تیر جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته پخواني پوځیان له کړاوه ډک ژوند تیروي.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که
د جمهوریت له سقوط وروسته له بده مرغه د افغانستان د وسلوال پوز غړي له ډول ډول ستونزو سره مخ شول. سلګونه تنه د بیلابیلو تورریستي ډلو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا ووژل شول. سلګونه تنه بندیان دي او زرګونه تنه نوري گاونډیو او نورو هیوادونو ته په کډوالۍ مجبور شول، خو له بده مرغه هلته وضعیت له هر پلوه د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری وایي ترهګرې ډلې له وسلوال پوځه ویره لري نو ځکه یې په نښه کوي.
یوازینی ادرس نه چې اوسني حاکمان او ټولې تروریستي شبکې ډار لري هغه د افغان وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي. نو متاسفانه چې په تیر دریو کلو کې په مختلفو ولایاتو کې او د سیمو په ځینې هیوادونو کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې هم زموږ د وسلوال پوځ منسوبین چې په هلته په افشا کېږي په مرموز ډول باندې په ډېر فاجعي ډول باندې شهیدان شوي.
تر دې وړاندې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې هم ویلي وو چې د تیر جمهوري نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونو وژنو شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی راپور کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې خپور کړی ویلي وو چې د طالبانو لخوا د عفو پر اعلان سربیره پخواني چارواکي او د پخواني حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونه له سختو ګواښونو شکنجو ناوړه چلند او سهرایي وژنو سره مخامخ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویش ساعته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی خبرداري ورکړی چې دا وار له افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پیښې دی شي. دورانی چې په اسلام آباد کې وی غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې، اندېښنې خودلې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یاد ایستلې. په دې اړه صفی الله ستانګزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د غیوات پر بشري او امنیتي وضعي اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې ګڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړي، ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی ده. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته، او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوې. دورانی زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتې او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې ان د سپتمبر 11 ورته برید وار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینې همکاري نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته څه ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل،
ټولو گاونډوی هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې لپاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نه ستیرېدلای، په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او د چاري د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړي. هغه اندېښنه ښوولي چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنې دو اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولويږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د خبره دغه هیواد ته کړه شي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم ګرځو افغانستان ته. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغۍ او لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیرو کلونو کې بعد کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سکال دغه هیواد افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګری وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جریب ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانه وس باري الته په بازار کې په 50 پلسي او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړي، د خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړي، کارم په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې باید کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتک د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکوی کروندګر او سوداګر وای د حاصل زیانمنېدو سره سره پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډیره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه بیا په اوس سر کې ژلۍ پر وسه د ژلۍ پلزونه ډیر کمزوري کړه د کار وایستله اوس پلزونه ورسېدله اوس بیا د خرید فروش نه لري نه خرڅېږي په بازار کې تقریبا موږ چې یو څه هغه زموږ د موټر کرایه له نه راجوړوي خو تقریبا دا رقم موټر موږ په 2500 ورکول په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول
بازار یې د لیبی خې کمزوري دی او د مخه پاکستان ته اوښتله اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکۍ ولاړ شي ډېر ښایسته خټکۍ مو دلته په بیخي په کمو پیسو خرڅېږي باید خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 600 هکتار از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه ته خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټن حاصل ان شاء الله امیدوارو چې لاسته وراړو او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټن ټرکټن حاصل به هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو او کوایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15% کمواله راغلی دي.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر اتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
قدرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې د متن په توګه ولولي او اوس کولی شئ ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخت مخکې زیږون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د ځینو درملو اخیستل دي. دوی د ځینو نورو مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته هغه خواړه ورکړي کوم چې کلسیم پکې موجود دي. خو یو شمیر هغه وایي چې ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. ازادي رادیو ته وویل چې دا شان خوړو برابرولو توان نه لري. په دې اړه زموږ همکار پوره راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
زما خپل یو دوه زمند دي دا علایم بکی رنگ کې دي هغه سوروال کې سپینوال معلومیږي د سپیرو
د میدان ورده ګولای د سید آباد ولسوالۍ وسیدونکو 18 کلن سید رحیم دي چې خپل دوه زمن یې د میدان ورده ګولای مرکزی روختون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښت سره مخامخ دي.
زما خپل یو دوه زمن دي دا علایم بکی رنگ کې دي هغه سوروال کې سپینوال معلومیږي د سپیرو غوندې کلسیم ډیر کم بوتي آئی بخیا رفتار کې ګرځیدای نه شي. دا سه مشکلات لري نوکان ماتي کې دا مشکلات دي. خوراک هم نه کوي او غا خوره بس ماتي کې پکې تور شي. دا سه دغه زما زوی ده کنه ګور دلته ولاړم ده دا مخ کې سپینداغونه پیدا کی او وجود نه ډیر ضعیف ده او کلسیم کم ده لاس یو لاس کلند جګیګم نه قد بوتي ده.
کلسیم هم د معدني موادو لړلې څخه دي چې په سلو کې نوی برخه د انسانانو په هډوکو او غاښونو کې او پاتې یوه برخه د بدن په نورو برخو کې موجوده ده. ماشومان او ځلمو کې چې د ودې په حالات کې دي د لویانو په پرتله ډیرو کلسیمو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وایي د ماشومانو کلسیم کم سوي و خو د ډاکټرانو په سپارښتنه په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې و چې هغه کلسیم کم شو، ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسود باید د مکتب رخصت زو خپل هغو ازمک و ترکاري کارونه هم کوو. مونږ خپله دغه سبزي کرلی ده، بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاري لخوا مثلا شبتل فضلي صابونه مونږ هم استفاده کوو. په ترکاري کې مونږ پالک، نانا، گسنیچ، مولای کلسیم لري، اوسپین لري. دا طریقه مونږ وکولی شو چې دغه کلسیم کمښت له منځه ویسو. او له میوو لکه کیله، سیب، کینو، مالټه د دوا پزه دغه شی مو ورته ورکړی ده او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکړی ده او ښه تندرسته بیرته خپل حالت ته ګرځېدلی ده. او دا کار له هر دوا له هر مصرف نه دا جلوګیری کوي.
خو په افغانستان کې اکثره کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او خپلو ماشومانو ته هغه ډول خواړه نسی برابرولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د اروزګان ولایت اوسیدونکی نورعلي هم وایي چې ډاکترانو ورته ویلي چې زوی یې د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼا ژاړې، بدن یې کالی یې او ورځ په ورځ ډنګرېږي او یو دغه خوی لري چې بس دا نوکان یې تورېږي، غاښونه یې تورېږي او بل دغه یو دغه لري چې د سر دروم یې وخت وخت سر لري او ډیر بس په کمزوري رواني او دی ورځ په ورځ نه نیږي، بس بدن یې ډیر ژاړي، کالی ګره ورځ بدی. او
د اوروزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالولی هم د خپل لور په اړه راته وویل چې ډاکټرانو ورته ویلي چې کلسیم کم دی.
نښې نښانې داسې ده، بدن یې تک ژاړي او نوکانو درژېدو مشکل لري او د غاښو د ژړېدو مشکل لري.
روغتیا فعالان وایي په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومانو ته تر 2.5 کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پوډري شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر نثار احمد نعیمی وایي د کلسیم د کمښت کلینیکي نښې د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نه راختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کږېدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل او د عضلاتو رپېدل دي.
که چیرته وي چې دغه کلسیم د وجود ډیر کم شوي، چې عراض علایم شدید وي، نو دغه مریضان باید په شفخانه کې بستر شي، د خولې د لارې بعض دواګانې چې ورکول کېږي. خو که چیرته وي چې د دې مشکل کم وي، نو ښه طریقه همدغه ده چې دغه ماشومان ته باید کوشش وکړي چې دوی مستقیما لمر ته کښېني. د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي د غټ اډوکي لکه د پښو ګونډې یا مثلا د لاس څنګله لوسي شي، لمر ورکړل شي، غذایي رژیم کې تغییرات راولي، هغه غذاګانې چې کلسیم لري کوشش وشي چې مثلا د غوا شیدې، مستې، خورته او چکه دغه نه استفاده وکړي. مختلف حبوبات دغه نه باید استفاده وکړي چې حبوبات کې نخود راځي، لوبیا راځي. ښه خبره ده چې هغه جوش شي ورکړل شي او همدارنګه په غوړې کې ورکړل شي. اکثره ماشومان دي کوم رقم چې دوی غوړې باید ورکړل شي. ټول هغه سبزیجات چې شنه پاڼې ولري، ټول میوه‌جات نظر دوی په توانایي سره خصوصا د کلي نه استفاده وکړي دا به ښه وي، ځکه په دې کې هغه کوم ضروري مواد چې دي اکثره پکې ډېر دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واوریدل. وس کولای شئ ازادي راډیو څلر ویش ساته په ټول افغانستان کې واوري. زمونږ راپورونه په ازادي ویب پاڼه کې azadiradio.com په متنی ډول هلته ورشي او زمونږ راپورونه ولولي. او په سټوډیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی. دغه راپورونه چې تاسو په پښتو باندې واوریدل، جاوید فیضی به تاسو ته دغه خبرونه او د خبری مجله په دری باندې وړاندې کړي او وروسته هغه ته خراغلاست وایم. خراغلې خبرونه ته
تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام بر شما، به مجله خبری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. امروز 19 اگست برابر بر روز جهانی بشردوستانه است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به مناسبت این روز در صفحه اکس خود